السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د وری یا حمل 28مه او د اپریل 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اسرائیل د پاوز لوی درستیز هرڅه حالوی ویلي. هیواد په د ایران هوایی بریت ته ځواب ورکړي. هغه د دوشنبه په ناوخته په نواتیم هوایی اډه کې د اف 15 درس جیټ الوتکو د پیلوټانو په حضور کې وویل پر اسرائیل د ایران بریت له ځواب سره مل دی، خو وی نه ویل چې څه وخت او څه ډول ځواب به ورکړي. هغه زیاته کړه چې ایران غوښتل د اسرائیل ستراتیژیکو وړتیاو ته زیان ورسوي. بل لور ته د نړۍ مشرانو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار کړی دی. ایران د تیرې شنبې په شپه پر اسرائیلو څه باندې 300 توغندي او بې پیلوټ الوتکې وکارولې. دا بریدونه په دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ د هغه برید په غاچ کې وشول چې ایران یې اسرائیل ته منسوبوي. د اپریل د لومړۍ نیټې په هغه برید کې 12 تنه وژل شول چې د سپاهي پاسداران انقلاب د یوه جنرال په ګډون د دغه ډلې وغړي هم پکې شامل وو. برېښنا شرکت وایي د وروستیو ورښتونو له امله د سروبي، نغلو او ماهیپر په بندونو کې اوبه او د برېښنا تولید زیات شوی. د دغه شرکت تازه خبر پاڼې چې له پرون خپره شوې په یادو سټېشنونو کې د برېښنا تولید د زیاتېدو خبره پکې شوې او ویل شوي چې ټولو عامه شبکو ته دغه برېښنا ویشل شوې. د نغلو، سروبي او ماهیپر بندونه چې د تولید ظرفیت 1.8 میګاواټ ته رسیږي پلازمینې کابل او د ننګرهار او لغمان ولایتونو ته برېښنا ورکوي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره 1400 میګاواټ برېښنا ته اړتیا لري، خو اوس یوازې 250 میګاواټ برېښنا تولیدوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي محمد نبی د کابل په لویدیځ کې د عادي روختون د یوې څانګې د پرانستلو خبر ورکړی دی. عادي روختون او ګروپ چې د یو نړیوال کمیټې برخه ده تیر کال د محمد نبی په یو نوښت په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي. محمد نبی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کابل د لویدیځ برخې د خلکو د غوښتنو په اساس دا روختون چې د ده په خبره په نړیوالو معیارونو برابر دی پرانیسته. عادي روختون کې زیږنتون، د مور او ماشوم د روغتیا خدمات او د نسایي ولادي څانګې شامل دي چې اکثره خدمات د ښځینه روغتیا پالانو لخوا مختوړل کیږي. په پاکستان کې د بارانونو او تالندې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 900 ته پورته شو. اسوشیټډ پریس خبری اجنس لیکلي چې دغه کسان له تیرو دریو ورځو راهیسې په اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې مړه شوي. چارواکو د پاکستان په جنوب لویدیځ کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. د پنجاب ایالت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې ویاند عرفان کاتیا ویلي تر ټولو زیاته مرجوب له هغه مهال رامنځته شوه چې د غنم پلاو بوختو کروندګرو باندې تندر ولوید. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا د کیف پر لویدیځو متحدانو غږ کړی چې دغه هیواد ته د الوتکو ضد سیستمونه، وسلې او مهمات چې سخت اړتیا ورته لري ژر تر ژره چمتو کړي. د روسیې راکټي او توپچي بریدونو ملکي سیمو ته زیان رسولی او اکثره تاسیسات یې ویجاړ کړي. په لورته د اوکراین په ختیځ کې دونیتسک سیمې والي وادیم فلاشکین په سیورسیسک سیمه کې ویلي چې د توپچي ډزو له امله د 4 تنو د وژل کېدو لپیخه خبر شوی دی. او د هند کرکټ په غوړه لیگ کې د سن رایزر حیدرآباد ټیم د دې لیگ تر ټولو لوړ او د نړۍ دویم لوی هدف ورکړ. حیدرآباد بیګا د دریو لوبغاړو په سوځیدو 200 منډې وکړې. په دې لوبه کې استرالیایي لوبغاړي ترویس هید په 100 توپونو 102 منډې وکړې. افریقایي لوبغاړي هندریک کلاسن هم په 100 بالونو وش پیټه منډه وکړه. په جواب کې بیا د رویال چیلنجرز بنگلور ټیم 212 پیټه منډه جوړ کړې او لوبه یې د 25 منډو په توپیر وبایلله. دا وو خبرونه. کغواړی چې ویل ولې تفصیل زموږ په پاڼه کې هم موندلی شي آدرس د ازادي رادیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. یو شمیر خزینه ورزشکاران د اولمپیک کمیټه غواړي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د اولمپیک اداره تحریم کړي. د اولمپیک کمیټه څه وایي؟
The IOC executive board.
The Olympic نړیوال کمیټې اجرایی بورډ د افغان اولمپیک ملي کمیټې د تاریخ یا نه تاریخ په تړاو بیلابیل نظرونه اوریدلي. د اولمپیک نړیواله کمیټه په دې باور نه ده چې د افغان ورزشکارانو د ټولنې منځوي کول دي یو ښه اقدام دی.
د خزینه ورزشکارانو د غوښتنې په څه معنا او څه اغیزې به ولري د چارو دی وکتونکي نظر پرې راخلو. افغانستان کې د ورښتونو دوام اوروزګان کې یو بزګر وایي دوی سخت زیانمن کړي.
گرنگی چوال بخارا و مانا و پای بادام و داشان یا را خلاص کرد پس روی که اونو که با پای دا یا روزی مزید پیدا کول آقای ختم کن.
کندوز که مدرگی که بانو لطود بازار هم خبر و خلق ولی دا غماهیان دیر خوری.
گوشت ماهی که است سرشار از مواد مغذی مفید برای بدن است.
او امریکا وای غزیت دمرست و کچه زیاد شده.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. 15 بجې او شپږ دقیقې دی راځو د خبرونې د سر موضوع ته. یو پخوانی افغان لوبغاړی او د خځو د حقونو فعال فریبا رضایی وایي د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. هغه دلیل راوړی چې د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې ځپونکي اقدامات کړي او د هغوی حقونه تر پښو لاندې کړي. تر فریبا مخکې یو شمیر سازمانونو له دې ډلې د بشري حقونو څار سازمان هم له اولمپیک نړیوالې کمیټې غوښتي چې افغانستان باندې بندیزونه ولګوي. تفصیل له صفي الله سنګزی اورو.
د پاریس په کوربه توپ د 2023 کال د اولمپیکي لوبو ته شاوخوا سل ورځې پاتې دي. خود حقونو یو شمیر فعالان او پخواني ورزشکاران د طالبانو تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټې د تحریمولو غوښتونکي دي. له دې ډلې یو هم د اتن د 2004 کال په اولمپیک کې د افغانستان لوبغاړي فریبا رضایی ده. رضایی چې دمګړی کاناډا کې اوسېږي وایي طالبانو د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي او په داسې شرایطو کې د دې خبره اړینه ده چې د دوی تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټه په اولمپیکي سیالیو کې له ګډون راو ګرځول شي.
And given the facts and chance on
د طالبانو په اړه ګڼو شواهد او حقایق ته په کتو چې بشري حقونه نقض کړي او د ښځو ماشومان او ځوانانو په وړاندې ځپون کې چلند لري هغوی ډیر زیات خطرناک دي. کچیرته د اولمپیک نړیواله کمیټه هغوی ته اجازه ورکړي چې د پاریس اولمپیکی لوبو لپاره اروپا ته راشي دا د اروپا د خلکو لپاره ډیر خطرناک ده.
Very dangerous for the people of Europe.
Fariba Rizai wai the Olympic Narewala Committee de Afghan juni de kadwalo team ki shamil e Olympic ke de gadun ijaza warkri. De Talibanu de hukumat wayan Zabihullah Mujahid ya de Olympic Committee sharwako de Rizai aw de Wartanur ghuktuno patrao ts tafsira na da kade. De Olympic Narewale aw Asiyai Committee tardi mak ki pazino lobo aw tournamento ke de Talibanu de Olympic charwaki na di urghukti. Yawazi de committee zinim rastialan laka bawar hota kaw Dad Muhammad Painda chi پخوان په اولمپیک کې وو لوبو ته ورغلی. په دې سربېره د پخوانی جمهوري نظام پر مال د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ رحیمی په آسیایي اولمپیک کې چې تیر 2023 کال د چین په هانګژو کې وشوې د افغانستان په استازولۍ له بهر اوربلل شوی وو. تر فریبا رضایی مخکې د بشري حقونو د سار سازمان هم د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې د افغان میرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو له امله د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. دغه سازمان تیره پنجشنبه د اپریل 11 د یو راپور په خپرولو ټینګار وکړ دا محدودیت باید تر هغې د افغانستان د اولمپیک په ملي کمیټې چې د طالبانو لخوا اداره کېږي دوام وکړي چې ښځې او نجونې په ورزش کې د ګډون حق ولري. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځو او نجونو باندې د نورو محدودیتونو تر څنګ د ښځو په ورزش هم بندیز لګولی. د دغو بندیزونو په سبب ګڼې افغان ورزشکارانې له هېواده وتښتېدي او ځینې وتوانېدي په نورو هېوادونو کې په سیالیو کې برخه واخلي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې بیا ویلي دوی له طالبانو سره په تماس کې دي او هغوی هڅولي چې د نجونو پر ورزش او حقونو لګیدلي بندیزونه لرې کړي. د اولمپیک په نړیواله کمیټه کې د اولمپیکي کمیټو د اړیکو او اتحاد مسؤول جیمس مکلاود رویټرز سره په خبرو کې زیاته کړه
د IOC executive board did recognize the divergent views.
د اولمپیک نړیواله کمیټې اجرایی بورډ د افغان اولمپیک ملي کمیټې د تاریخ یا نه تاریخ په تړاو بیلابیل نظرونه اوریدلي. خو دا حقیقت هم له یاده نه باسي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه په دې باور نه ده چې د افغان ورزشکارانو ټولنی منځوي کول دی په اوسنی وخت کې یو ښه اقدام
دی.
ځینو هیوادونو بیا د افغان نجونو په وړاندې د ورزش د بندیزونو په سبب یو لړ ګامونه اخیستي. له دې ډلې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سره تیر کال د استرالیا د ټیسټ لوبې او سږ کال د شل اووریزو سیالیو لغوه کېدل د پام وړ دي. دغه ګام د یو شمېر افغان کرکټرانو کلکې نیوکې هم وپارولې. طالبان چې دا دی د واکمنۍ شاوخوا 2.5 کاله پوره کېږي د نجونو د ښوونځیو پوهنتونو کار او ټولنیزو فعالیتونو تر څنګ د ورزش په اړه له محدودیتونو او بندیزونو نه دي تیر شوي.
و موردل چې یو پخوانی افغان لوبغاړی او د خزو د حقونو فعال فریبار زایی وای د اولمپیک نړیواله کمیټه دی د افغانستان د اولمپیک کمیټه چې طالبان اداره کوي تحریم کړي او دوی ته د پاریس د اولمپیکی لوبو پر مهال د لوبو د ګډون اجازه نه ورکوي. دا غوښتنه په څه معنا ده؟ وایا د ورزش سیاسي کول به د افغانستان د ځوانانو پر روحیات اغیز وکړي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره د افغانستان د ځوانانو پخوانی موین او د کرکټ بورډ د نشراتو پخوانی مسول کمال سادات سټډیو ته وصل دی. سادات صاحب، ستړي مشه، ستاسو په باور د دغه خزینه ورزشکارانو دغه ډول اوسنۍ غوښتنې او پخوانی غوښتنې په څه معنا دي او د افغانستان د اوسنۍ حکومت لپاره یې پیغام څه کېدلی شي؟
وګوره، اصلا کې موضوع دا ده چې په افغانستان کې د میرمنو په ورزش او د هغوی په تعلیم باندې چې کوم بندیزونه لګیدلې دي، دا خو د افغان میرمنو غوښتنه ده. غوښتنه یې تر و بریده پورې داسې پر ځای بولو چې اینی میرمنو ته د هم په افغانستان کې د سپورټس د ورزش اجازه ورکړل شي. تر ډیره یې غوښتنه او فشار یې دا دی چې د کوم بندیزونه چې دي د غادي لرې شي. تر څنګ یې دا غوښتنه چې د افغانستان ورزشکاران دي دغه سیالیو نه لری شي، دا خو تر ډیره بریده پورې د افغانانو ځوانانو د هغې په ګټه ځکه نه تمامیږي چې که داسې له نړیوالو سیمه ییزو او د نورو هیوادونو سره سیالۍ ونه کړي، ځوانان یا ورزشکاران چې د په هر ډګر کې دي هغه به زړه ماتې شي، بیا به د لوبو میدانونه هم سړه شي. تر ډیره بریده پورې په ټولو معناو سره ورزش سپورت باید په سیاست، مذهب او په عقیدو پورې ونه تړل شي. ځینې داسې ورزشونه و چې کاغه په کومو سیاسي ډلو پورې وتړل شول، یا یې پرمختګ ونه کوي، یا یې په یوه بریده پورې پرمختګ وکړي. همداشان ځینې سپورتونه ورزشونه و چې هغه په مذهب پورې وتړل شول، اوس په افغانستان یا په سیمه کې نشته. بله،
سادات صاحب، که چیرته ورزش سیاسي کېږي، لوړاند نیمګو ته شاهدانو چې استرالیا لږ تر لږه د افغانستان د کرکټ له ټیم سره دوا لوبې کډری لوبې وزندول د دې لپاره چې وای طالبانو په افغانستان کې د نجونو حقونه ندي ورکړي، که دغه ډول اقدامات نور هم کیږي اغیز به څه، خصوصا د افغانستان په ځوانانو باندې؟
وګوره، لوبې په سیاست پورې تړاو ورکول دا په سیاسونو باندې ډیر فشار نشي راوړلی، دا په ځوانانو باندې خاصتا په لوبغاړو باندې تاثیرات اچولی شي. سپورت یوازې هغه کسان نه دي چې څوک سپورت کوي یا لوبغاړي دي، بلکې په غیر مستقیم ډول باندې چې په ملیوناو خلک هغه ګوري هغه هم اغیزمن کیږي. نو په دې اساس سپورت باید سیاسي نشي. نړیواله ټولنه زموږ لوبغاړو ته په هر برخه کې د سپورت میدانونه چې دي هغه باید دوی ته ځای پکې ورکړي. که چیرته یوه داسې غوښتنه وي چې ولې اوس په دې لوبو کې جنکۍ نشته، دا غوښتنه موږ د ځوانانو د مسؤل په صفت، د یوه افغان په صفت، یا د یوه کلیوال لوبغاړي په صفت موږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې هغه زمونږ هیوادوالې جنکۍ چې په نورو هیوادونو کې دي هغوی ته د اجازه په هغې ځای کې ورکړي. دا یوه د حل لار ده.
په کور دننه سادات د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دي؟
وګوره، نو پکار خو دا ده چې د کوم بندیزونه دوی لګولې دي، دا خو بالکل د افغانستان له اصول سره، د اولمپیک د نړیوالې کمیټې سره، او د اولمپیک د ملګرو ملتونو له منشور سره هیڅ تړاو نه لري. دا سکړنې د ځوانانو پر ورزش باندې، په میدانونو باندې، د ځوانانو پر روحیا باندې، په صحت باندې خورا ډېرې منفي اغیزې کوي، او باید داسې کړنې ته چې دوی د ماور کړی ده دا هر څومره زر چې کیږي دا ختمی کی، او دغه افغانان چې ډېر زوریدلی دي او نورې باید د لوبو په میدان کې ونه زورو، نه یوازې لوبغاړي بلکې له دې سره لودین سه محترم غیر مستقیم په مولینا او خلک چې دي متظر شوی دي او متظر کیږي له دغه بندیزونو نه چې اوسنۍ کا حکومت په لوب باندې لګولې دي، خاصتا جیجنا
کور ودان. ډیر مننه د افغانستان د ځوانانو په خوانی موینه او د کرکټ بورډ نشراتو په خوانی مسول کمال سادات و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
لا شخړو،
لا اعتراضونو،
لا بازارونو،
لا لوبخالو،
لا نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په ایران کې پر افغان کډوالو کړی تنگ شوی په بوشهر ولایت کې د غلطه تازه چارواکو ویلي چې هیڅ کډوال د کار او نور ټولنیز فعالیت اجازه نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ایران د بوشهر چارواکو د دغه ولایت د درې ښارونو پر کډوالو نوی بندیزونه ولګول. د ایران د اسنا خبری آژانس د یکشنبه په ورځ د رازی علی پور له قوله په خبر کړي خبر کې ویلي چې دا کډوال به د پیژندنې په صورت کې ونیول او وبې استلسي. هغه زیاته کړي چې د غناوا دلم او اسلویا کلی ممنوع سیمې دي چې په دې سیمو کې آن د اقامې اسنادو درلودونکو کسانو لپاره هم د ورتګ اوسېدو او کار کولو اجازه نشته او کچیرې څوک ونیول سي د شړل کېدو لپاره به اقدام وسی. د ایران د بهرنیو ادباو او کډوالو عمومي مدیر ویلي چې تیر کال د دې طرحې څو پړاوونه پلي سوي او د ایران له بوشهر څخه تر شپږ ویزره ډیر کسان ایستل سوي دي. همدارنګ روان کال به هم د کرندار د انتظامی او امنیتی ځواکونو او نورو اړوند اړخونو په مرسته دوام ولري. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړی نه ده چې دغه کډوال به د کوم هیواد وي، خو په ایران کې د میشتو کډوالو ډیره برخه افغانان دي چې تر دې مخکې هم له دې هیواد د ایستلو لپاره اقدامات شوي دي. په ایران کې میشت افغان کډوال د دغه بندیز له امله اندېښمن دي او وایي چې په خپل ورځني ژوند کې به د ګڼو ستونزو سره مخ سي. د افغان معترضو ښځو د ډلې غړې مریم چې د امنیتي ګواښونو له امله له یو نیم کال راهیسې ایران ته کډه شوې او د بوشهر په دلیم کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل
مدت مدارک قانوني ما هم تک زمات قانوني اسناد او وخت هم ختم شوی. دوی نه غواړي چې زموږ اسناد بیا تمدید کړي. ورځ په ورځ پر افغان کډوالو بندیزونه ډیریږي. موږ تر مغازونو شوتللی چې د خپلې اړتیا اړوند توکي واخلو. موږ کار کولو ته اړتیا لرو او دلته قیمتي هم خپل اوج ته رسیدلی ده.
هرې خوده پیش ببریم قیمتي هم درین یا به اوج خودش رسیده.
افغان پخوانی پوځي احمد چې اوس د ایران د بوشهر کناوا کې کډوال دی وایي د بندیزونو په زیاتېدو د افغان کډوالو ژوند نور هم تریخ او له روحي او رواني ستونزو سره مخ شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
تن روز کمی اعلان میشن که ماجرا را اذیت میکنن آزار میکنن.
له هغه ورځ چې همدا موضوعات اعلان شوی کډوال زورول کیږي او یا هم ردی مرس کیږي. ټول هغه افغانان چې دلته اوسېږي له سټرس او رواني ستونزو سره مخ دي. ان زه خپل هم په هغه ورځ کار ته نه ځم ځکه چې یو پخوانی پوځي ویریږم چې ما افغانستان ته ونه لګي او پرم ځایونو کې هم خلک ډیر زوروي. پولیس هم چې خلک نیسي ډیر پیسې ترې غواړي.
یک پول انګفت سرشان تقاضا میکنن.
د ایران حکومت له دې مخکې هم له دغه هیواد د څه باندې 15 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو پلان پیل کړی او د راپورونو له مخې هر ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان له دغه هیواد باسي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو د یوې وکیلې منزی کاکړ او یو شمیر کډوالو په خبره د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15مه د پاکستان حکومت هم په یو شمیر سیمو کې افغان کډوالو ته د وتلو خبره کړې ده. له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو لومړی بهیر د تیر 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه پیل شو چې 15,000 افغان بے اسنادو کډوال په جبري توګه هیواد ته ستانه کړل شول. په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په شمیر کې ډیری هغه کسان شامل دي چې په 2023 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته له امنیتي ستونزو، بېوزلۍ او بیکارۍ همدارنګه د اولادونو د زده کړو د دوام لپاره دغه هیوادونو ته په کډوالېدو مجبور شول.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
واشنگتن وای پورسته یو ورځو کې غزه تړنګ ته د بشری مرستو لیک زیات شوی. د غزه تړنګ زیاتره برخه د شپږو میاشتو جګړو په پایله کې ویجاړه شوی او خلک له لوګي سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی د دوشنبه پر ورځ ویل په تیرو څو ورځو کې غزې ته د بشري مرستو پر رسولو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او زیاته کړه چې متحده ایالات غواړي د مرستې دوام ومومي. هغه له ام اس ان بی سی سره په مرکه کې ویل مرسته په تیرو څو ورځو کې په ډراماتیک ډول زیاته شوې. دا مهمه ده مګر دا باید دوام وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان زیاته کړه چې 2000 لارې مرستې غزې ته داخلي شوې. د دې میاشتې په پیل کې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ګواښ کړی و په هغه صورت کې به په غزه کې د اسرایلو د عملیاتو ملاتړ وکړي چې اسرایل د مرستندویه کارکوونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د ورلد سنټرل کچن په نوم د یوې خیریه موسسې اوغړي د اسرایلي پوځ په برید کې ووژل شول. دا لومړی ځل و چې د امریکا ولسمشر هڅه وکړه له اسرایلو سره د امریکا ملاتړ په جګړه کې د دغه هیواد د پوځیانو په چلند مشروط کړي. جان کربی بیا زیاته کړه لکه څنګه چې ولسمشر بایدن ویلي که موږ د وخت په تیریدو سره د پام وړ بدلون ونه وینو غزې په اړه زموږ پالیسي به بدله شي. په غزه کې د اسرایلو له هوایي او ځمکنیو عملیاتو شپږ میاشتې تیرې شوې. دا عملیات د اکتوبر په 8 د اسرایلو پر جنوبي سیمو د حماس ډلې له برید سره پیل شول. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل شوی. د غزې ترانګې زیاتره برخه د اسرایلو په عملیاتو کې ویجاړه شوې او فلسطینیان له پراخې قحطۍ او ناروغیو سره مخامخ دي. د غزې نږدې ټول اوسیدونکي بې کوره شوي دي. مرستندوی ادارو شکایت کړی چې اسرایل د بشري مرستو لپاره د اړتیا وړ خوراکي توکو، درملو او نورو موادو ته د کافي لاسرسي تضمین نه کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، اوس هم په افغانستان کې د روانو بارانونو او د هغه د اغیزو په اړه تمکیګو. په افغانستان او پاکستان کې د وروستیو څو ورځو سیلابونو لسګونه کسان مړه کړي دي. په افغانستان کې د سیلابونو د مرګ ژوبلې کچا د درې ستنه یاده شوې او په پاکستان کې بیا نږدې 50 تنه په بارانونو کې مړه شوې دي. په اوروزګان کې هم د بارانونو بیا تر ټولو زیات بزګران اغیزمن کړي. دا چې څنګه له خپل خبريال نبي وور
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د شدیدو سیلابونو سره سره چلتیرو څلور ورځې راځي د ملري او ورشتونو ورسره دي په بيساري توګه په دغه ولایت کې ژلي سوي چې د غلطه باغونه او کښتونو په زیات اندازه زیانمن کړي دي. د اوروزګان ولایت یو شمیر بزګران او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی اکیا سلنه کښتونه او د باغونو حاصلات له منځه وړي.
زمان مول کدس توری وسیدون کیو گرنگی چوال بخارا و مانا و پای بادام دا شان را خلاص کردم پسروی کیونه کی بو پای دا یا روزی مز پیدا کول هغه ختم کړ. دا غژلی دا انګور دا بادام دا شان دا غژلی را ول غنم پرنده ک باندې پراته دی ورو.
زمان نم نیمت لا دی دا پاینوی دا بلا وسیدون کیما زمش غنم کشتو ته سیل بو پراله پراوا و شلی بس سوت نالان و دا بادام و دا درخت نالان مالانی سره وکړه څه سره ځانمن کړل او پسونه یې ځانمن کړی یو بسر پر راوښ دي دا یو پسل ځین ولاړ دی ما بینه پسونه فس خدای دربار ته ناش یو ور فز خدای صدا موږ تم کو چې الله ته مې درو چې خدای به مو چلی الله دې موږ وشلی انشاء الله مونږ نشلی بندم نشلو لري په دوم قدم کړم دا حکومت دی دا حکومت یې سبب واس پراو دا یو لسره امداد یو کومه کو کړی وی کړل کنه وکړل بل ناش چې خدای کړی واغه بکیج
لادی سره د اوروزګان ولایت لپاره د طالبانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبد الله خالد هم ازادي د تایید کړی چې په دغه ولایت کې د سیلابونو ترڅنګ ژلي هم اتیا سلنه د بزګرانو باغونه او کښتونه زیانمن کړي او په زیات شمیر سیمو کې مریض یا شمسي اندارې هم تخریب کړي دي. په اوروزګان ولایت کې لتیرو څلور ورځې راهیسې سیلابونه په خورا شدت سره ادامه لري چې تر دا مهاله پورې 12 کسان یې مړه کړي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي چې ښځې او ماشومان هم په کښې کې شامل دي. د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې سیلابونو زرګونه جریب ځمکې، باغونه او دغه راس لوی لارې او پلونه هم تخریب کړي دي چې د ګڼو ولسوالیو لوی لارې اوس تړل سوي دي او دغه راس د اوروزګان او کندهار لوی لاره هم له تېرې یوې ورځې راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د سیمو خلکو ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې لا هم په شدت سره سیلابونه ادامه لري او د بزګرانو کرنیزې ځمکې تخریبوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ خپل ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو د خبري مجلې د پاشي بوته نږدې شوی یو مخکل دی چې تاسو پیغامونه راوخلو ورزو یو بل راپور ته. په کندوز کې یو شمیر کپلورون کې وایي چې د ریګي کبانو بازار خ تو دی. د کپلورونکو په وینا ریګي کبان د جنسي قوې د زیاتېدو سبب ګرځي او له همدې امله مینوال زیات دی وان چاته رسیږي نه. د معلوماتو لمخې ریګي کبان د موسین په څنډو کې په شګه یا ریګ کې مندل کیږي.
په کندوز کې یو شمیر خلک د جنسي قوې زیاتېدو په خاطر ریګي کبان خوري. په نوموړي ولایت کې یو شمیر کپلورونکو وایي چې زیات شمیر خلک د جنسي کمزورتیا په خاطر ریګي کبان خوري ترڅو جنسي ځواکمنتیا یې ډیره شي. د کپلورونکو په خبره ریګي کبان د سیندونو کبانو په څیر دي او د پسرلي په موسم کې د امو سیند په څنډو کې په شګه یا ریګ کې موندل کیږي. بابروزی چې له ودرس کلونو رئیس د کندز ښار د امام صاحب بندر کې د کپلورنې دکان لري، هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مایر ریګي برای تخم بنیسان کې کم میشو برازو بکار میه.
ریګي کبان د جنسی کمزورتیا لپاره ښه ګټور درمل بلل کیږي. څوک چې اولاد نه لري او یا جنسی کمزورتیا سره مخ وي، هغوی ریګي کبان خوري. ریګي کبان د پسرلی په موسم کې د آمو سیند څنډو کې په شګه یا ریګ کې موندل کیږي.
د نموړي په وینا، یو کیلو ریګي کبان له زر نیولې تر 1500 افغانیو پورې قیمت لري، اوان چا ته رسیږي نه. 50 کلن شاغاسی چې د یاد ولایت په کابل بندر کې د کپلورنې دکان لري، دای وای ریګي کبان هم پاخه خوړل کیږي او هم له وچېدو وروسته د پودر په شان میده کیږي او بیا له شاتو سره خوړل کیږي.
مګا می دای بیسوی تخم زئی بشه یا کوم مرد زئی بشه دای چیزا
به هغه خلک چې له جنسی کمزورتیا زوريږي، هغه له بوک څخه ریګي کبان پیری. خلکو د ریګي کبان او ګټلې تلې او چا ترسیږي هم نه. ریګي کبان ډیر کم مونږ کیږي او مینوالی زخت زیات دي. څوک چې دوا درې خزی لري، هغه زیات د ریګي کبانو پوښتنه کوي.
یو بل کپلورونکی عبدالمالک کندزی وای، د ریګي کبانو د پیرودونکو زیات شمیر هغه خلک جوړوي چې دو درې خزی لري او یا هم د اولاد له نشټوالي زوريږي.
پیرنګ موي کیاست د بخاطر تقوی جنسي خېلی مفید است.
د جنسي قوی د زیاتېدو لپاره خلک ریګي کبان خوري. زموږ د پیرودونکو زیات شمیر مولایان، زوانان او هغه کسان جوړوي چې دو درې خزی لري. ځکه ریګي کبان زیات پروتین لري او د جنسي قوی د زیاتېدو سبب ګرځي.
څلوېښ کلن عتیق الله چې ځان د یاد ولایت د دویمې ناحیې اوسیدونکی راپیژني، دی هم وایي چې ریګي کبان جنسي ځواکمنتیا زیاتوي.
زه په اونۍ کې دوه ځلې ریګي کبان خورم، ځکه ریګي کبان جنسي لیوالتیا زیاتوي. یو کیلو ریګي کبان 1100 افغانۍ پلورل کیږي. ما د ریګي کبانو ګټه لیدلې ده، په همدې خاطر هر اونۍ ریګي کبان خورم.
آیا ریګي کبان د جنسي قوی د زیاتېدو سبب ګرځي او کنه؟ د داخله ناروغیو متخصص له ډاکټر شمس الدین سمدی څخه به واورو.
گوشت ماهی کې هسته سرشار از مواد مغذی مفید برای بدن است.
کبان په ټوله کې د انسان وجود ته ګټه رسوي، خو په سنتي طب کې ریګي کبان هغه کسانو ته تجویز کېدل چې د سپرم له کمښت او یا هم د ژرین زیاتېدو له ستونزو سره مخامخ و، ځکه چې ریګي کبان ګرم دي او خوړلې د جنسي قوی او د سپرم زیاتېدو سبب ګرځي.
په کندز کې یو شمیر یونانی طبیبان هم وایي چې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په دودیز طب کې هغه شمیر خلکو ته چې له جنسي کمزورتیا ځورېږي، هغوی ته له ریګي کبانو جوړ شوي درمل ورکول کیږي، ځکه ریګي کبان ګرم دي او خوړل یې د جنسي قوی د زیاتېدو سبب ګرځي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زابل منانی غزای د زابل ولایت د شمرزول ولسوالۍ څخه تاسو کار کوم 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 سلام وایم. بعد سلام وروره، دا موږ سوال چې دا چې کوم پیدا نه وزر څه جوړ کړی او څه د ولایت د تابع نه کار پر پیل کړی ده. نو د شمرزول ولسوالۍ څخه مرکز لپاره چې دا دی دا شی دی او منځله تر وتلې دی دا ټول د تو بو سلا بو د شان یو نو مسول چې الله کو سره پیدا نه وزر د دفاع ولایت څخه دا هله چې دا د تو ورغه دی جوړی کی او بل دلته د منځ کې کړی رسخت زمې او بارانونو سیل دی د منځ کې خلک ډیر سم تجربه سوي دي. دا موږ د خوښه له بهر نه مشاتو څخه چې دلته راځل شي او راشي د خلکو سره کومک وکړي یو جهان مننه.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو درنو او محترم کارانو ته. د تیر په سیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنۍ EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنۍ و چې د تیر څو میاشت راهیسې په افغانستان کې د آنلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونو میلیونه ډالر چې درلودلې په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته ورواچول، خو متاسفانه د تیرو دوه هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړي کمپنۍ چې د برېټانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر ده تاسو پوښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو شتمنۍ سره دا ډول لوبې لوبانه او ماشومانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هیوادونو کې هم فعالیت لري، هلته فعالیت ټول روان دی، یوازې افغانستان کې خپل فعالیت چلوي او د افغانانو پیسې ځان سره ساتلي دي. مننه ازادي رادیو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.